سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو وګخه کته ساده رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور وش ساته د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نس یو شو پنځه مترو و د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني صفاتو لښبګ نه ویلې شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ پاره کړکې چونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیزې پلاوي کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلان هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک پاکستان طالبان پاکستان د ډلې غړو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګرو ډلو شپږ سوه پنځه څلوېښت حملې وکړې چې دا شمېر بریدونه د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابره وه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان جمعیت علمای اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر دې درې ساعته هڅو وروسته مهار شو. دغه اور لګیدنه چې علامه لاروخانه نه دی تیر شپې ولس بجیر منسته او تر دوه بجو یې دوام وکړ. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد الله متقی بیل دي چې د وخت زیان د کچې یادونه وکړي. په سیمه کې رسنۍ وته وویل
تاسو ویني په دې مارکیټ کې څه کوم اور لګیدلې و دا د لرګیو او غټ منډۍ وه او الحمدلله د پایې په کومک سره او د هغوی په وخت رسیدګي سره د میلیونونو روپو نقصان مخه ونیول سوله.
تر دې وړاندې هم تر ډیره د ژمي پر مهال چې خلک د ځان تودولو لپاره له لرګیو او ګازو ګټه اخلي د اور لګیدنې ورته پیښې په افغانستان کې رامنځته شوې دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوري غورځنګ د مشر محسن داوړه د موټر پر کاروان ډز شوې دي. پولیسو چارواکي وایي چې پر محسن داوړه نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانچا په ټپي سیمه کې ناپیژندو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړه زغروال موټر کې سفر کاوه او خوندي پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم څه زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی دی او په سیمه کې د لټون عملیات کوي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فبروري اتمه پر اتمې د عامه انتخاباتو لپاره سیاسي ګوند دونو هلې ځلې پیل کړې دي. خو په سیمه کې د بدامنې پیښې هم ډېرې شوې دي. له دې وړاندې په ډېره اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او په بجوړ کې هم په انتخاباتي کاندید ډزې شوې دي. په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شو شمېر دوه شپېتو ته پورته شو. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوو سیمې ایشیکاوا کې اوژل شوې دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پات شو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبې په ورځ ریختر په کچه 1.6 درجې زلزلې ولړزوله او د چارواکو په خبره تیرو دوه ورځو کې له لو زیات نو ټکانونه هم رامنځته شوې دي. او د لبنان د پلازمېنې بیروت پاسویل کې پیو درون بریتس کې د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح اروروی وژل شوې دي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرایلو په ټالوته کې په ال شرفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نخه کړی دی چې لامل یې شپږ کسان وژل شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. حماس افراطي ډله د اروپایي ټولنې او امریکا د روسي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د موقت اداري صدر اعظم نجیب میتقتی د حمله غندلې او د اسرایلو نوې جناتی بلالې دي. اسرایلو رسمن د حماس د سیاسي دفتر د مرسیال د وژل کېدو مسؤلیت نه دی منلی. خو مخکې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه کس د وژلو ګواښ کړی و. تاسو خبرونه واوریدل؟ لوړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل چې د کندهار د والی په مشرۍ باندې او پلاوی پاکستان ته تللی دی. د دې پلاوی د هدف په اړه باندې چې په اجنډا کې څه شامل دي او هلته به د کومو پاکستاني چارواکو سره ګوري په دې درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال اوس مال په څه وزید کې دی او په ځنګړ توګه هغوی چې د پاکستان په زندانونو کې وخت تیر کړی د دوی تجربې به هم در سره شریکې کړو. همدارنګه په کندهار کې به بیا د هغو کډوالو وضعیت هم در سره شریک کړو چې دوی اوس په دې وروستیو میاشتو کې له پاکستانه راستنه شوي او د مرستې غوښته.
لمر له لیرې تر معلومیږي دونه نری دی، نو به یخ څنګه نه وي؟ هر چا کوم کومک په وسه پرادی، د خدای د رضا دپاره له دا خلکو سره د کومک وسي.
همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته تر اوسه هم خلک دې لپاره چې یو زنګ ووهي ساعتونه مزل کوي.
څلور ساعته پیاده روی مې کړې دي او ځای ته راغلی یم چې هلته قومندانۍ کې یوازې وایفای د طریق نه واټساپ کار کوي.
د دغې خلکو ستونزې به وړاندې په راپور کې در سره شریکې کړو. همدارنګه د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته، ملتیا مې غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ او پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې د آزادی رادیو د مشال څنګه خبري اعلان وایي دغه پلاوی چې د طالبانو د امنیتي او استخباراتي د روغړي هم پکې شته، په بیلابیلو موضوعاتو باندې پاکستاني لور سره خبري وکړي. تېر ورځ یو شمېر پاکستاني سره یو اسلام آباد ته د دغه پلاوی د سفر خبر ورکړی و. تفصیل اکرام الله اکرام.
تمه ده چې د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی پلاوی بنن له بیلابیلو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرامنځ شوی ستونزو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د مدیریت او امنیت په ګډون به دواړخیز موضوعات د دې لیدنو کتنو مهم ټکی وي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبريال طاهر خان وایي په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استازي شته چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره به هم وګوري.
دغه پلاوي کې ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو د استخباراتو انټيليجنس خلکم پکې دي، د بهرنیو چارو د وزارت او د دفاع وزارت خلکم دي. نو زیاتره فوکس او مهمه مسله به د امنیت ویزه کې پاکستان کې حمله زیات شوې دي او دغه حمله زیاتوالي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په تعلقاتو باندې هم پاړي کو باندې هم ډېر منفي اغیز کړی دی او لګړې یو مشکل حالت دی. دا وخت
تیر ورځ پاکستانی رسنۍ ولې ډلې جیو نیوز ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون رسپان اسلام آباد ته دغه پلاوی د سفر خبر خپور کړ. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې بعد طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره په ډیورن کرخه د ازغان تار لګولو په چمن دروازې لویزی پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پی او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وشي. له دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ډان پاکستاني ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي وو چې اسلام آباد ته د ملا شیرین په مشرۍ د دغه طالب پلاوی سفر د ټي ټي پی په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو شویو اړیکو د رغولو هڅه ده. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي وو چې دغه پلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او استخباراتو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. ورځپاڼې لیکلي وو چې ملا شیرین د پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پاتې شوی او دغه شان د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان سره په اړیکه کې دی. دغه پلاوی د سفر په اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد یو شمېر کورنۍ ورسنۍ وته دغه پلاوی سفر نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو ویلي دي چې ملا شیرین پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه خبرې نه کوي. د ملا شیرین په مشرۍ دغه طالب پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت بیا داعش وسلوال له پاکستان سره تړي. څو ورځې وړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په تیر کال کې په افغانستان کې په شویو بریدونو کې له تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې زیات پاکستاني وګړي ښکېلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي د محل شاو خوش پک زر افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشکېدو لپاره یې هڅې روانې دي. تفصیل همین هیواد نورو.
د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس هم شاوخوا 6000 افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته له 6000 ډیر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي. خو یو شمیر هغه افغانان چې په وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشې کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي. د کراچی له زندان څخه د خوشی شو یو افغانانو لړلې و چې نه غوښتل نو می واخستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلی و او ژمنه یو کړه چې آزاد موکو خپله بده مرغه هیڅ څوک هم آزاد نه کړ. څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې وم. د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل. اخر مې په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان را خلاص کړ. ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوي. په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تیرې کړې. ازادي راډیو ته یې وویل
زندانی کړو یو درې شپې خولو نو درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ دوی نه راکړې. بل کوم زنانه چې پولیس هغوی فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره نو بیا هلته موږ ډېر سخت تیر کړو. بس ډېر ګډوډ حالات هم تیر کړل. کالته هیچا سره هم سم سلوک نه کېده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی پولیس ول اتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت نه دی منلی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت لیلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.1 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو باسي ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 500000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي.
و موریدل د هغو کډوالو تجربې چې د پاکستان په زندانونو کې شپې تیرې کړې وي ولته بندیانو. بل پلو هغه کډوال چې له پاکستان بیا په دې وروستیو څو میاشتو کې راستانه شوي دي د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار ښار په ختیځ څنډه کې له پاکستان د تازه راستنسو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو ترڅنګ راټول سوي او ترشنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد په نوم د دوی ښوونکي چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وایي د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
وره دا چني ماشمان دای څه موږ راوښتو موږ دلته ځای وجګر نه درلودي وروره بیا موږ دلته دای دلته یو ځای ور برابر کړي نو وس دا غواړه مشوره را دی ته یو ځای ور معلوم سی وروره چې یو کتاب ورته پیدا سی یو قران شریف یو بل شی ورته پیدا سی وروره شې دا چنيان دا یو مکتب وای وروره دروغ پرې چې موږ سره ځای پر ځای کیږو بیا خدای مهربان دی وس وروره یو خیمه ورته پیدا سی شی ورته پیدا چې پر وې درو شې دی وروره په دغه ششتا ګرم یې بس دی بس بکان وای
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سی سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنسیبي کډوال وای د دوی لاره تک څخه دوه میاشتې تیریږي خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوې او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
کوم خنوراله ولادت موګان موږ خپل اخیستې دي لمر لیر تر مال میږ دوه نه ریده نو به یخ څنګه نه سرچا کوم کومک په وځه پراده د خدای د رضا د پر له داخل کو سر د کومه کوسی بس نو نو یو دوه درې میاشتې زما د زدا تیر سی به الله مې ربانه ده
ولا وروره په تکلیف یو یخت په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشې نه لرو نه په دغه وا یخت مورخه تا دی نه بټی لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به مې تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره کوچنیانو مریضانی وروره زکامی طبیعي نو گزارنه کې ډیر سخته ده.
د عبدالواحد او خان محمد په نمونه دوه نور استنسیبي کډوال وایي کده سرپنا غمی ونه خړل سي نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به روان جمعي سخت وي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لمړنوي مرستو ترڅنګ دي د وسېدو ځای ورته برابر کړي او سپنتو کې دي ورکړي.
یا خدا باید سمر سره او شي کومک وزل د سرای بندوبست را ته وسیله د مینې د شي د کرایې واس مژن لرو په دغه خیمو کې ژوند کوورو را کښنامو یخته ویرور شین یخته جمع را روان د واوري کېج برانونه کېږي. باید سمر سره حکومت یې څه کومک وکړي د سرای غم را ته وخوري له شي غم را ته وخوري.
اوس وزنګونه ولاکه شی لرو ټاټونه دې دونه نری دي چې ولاکه مرغه خاطر کاری نو بدی که به یخ نه یي کښنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دی دغه را ته وسي چې دي ځکه و دي یو دغه دا ورور چې دا سرپناه مې ورور له دغه خلاص شو.
که څه هم هیواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوې برابرې سوي خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي.
وز په غزنی ته ورشو چې د طالبانو حکومت وایي هلته یو شمېر کورنیو ته برېښنا برابره کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار شپږمې ناحیې په نواباد ښارګوټي کې یې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت تازه تر 1200 زیاتو کورنیو ته برېښنا رسولې ده. د سه شنبې په ورځ د غزنی برېښنا شرکت رئیس حافظ صلاحالدین توکلی په سیمه کې خبریالانو ته وویل دلته یې د دریو ټرانسفرونو په نصبولو سره 1680 کیلو واټ برېښنا د ویش ظرفیت لري چې پر مټ یې 1214 کورنیو ته برېښنا برابره سوې ده. نوموړي زیاته کړه د دغه درې ټرانسفرمرونو په ګټې اخیستنې سره په دغه ښارګوټي کې 14 د برېښنا د ویش ټرانسفرمرونه فعاله سوي او په نږدې راتلونکي کې به 4 نور ټرانسفرمرونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
په دې کې چې کوم لګښت سوی دی 3 میلیونه افغانۍ تقریبا لګښت سوی دی چې په دې کې هم خلک همکاري کړی دي هم برېښنا ریاست همکاري کړی دي. نو د دې په دوام سره موږ د غزنی ولایت ولوس ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله په راتلونکي کې به زموږ خدمات نور هم تر دې اضافه وي او په وخت سره په خپل کار کې په خپل هغه کې د خلک خدمت ته به رسیدګي کوو.
تا غزنی برېښنا ریاست ته مسولینو په وینا هم دا وست غزنی ښار په نواباد ښارګوټي کې 4500 کورنیو ته برېښنا رسیدلې او دا 4 نورو ټرانسفرمرونو په ګټې اخیستنې سره به 6000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. په ورته وخت کې د نواباد سیمې خلک د برېښنا پر رسولو خوشي څرګندوي او وایي په خوا تر دې د سیمې خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې له ستونزو سره به مخ وو. دوی وایي موږ کاروباري خلک یو جنراتوري او یا لمریزه برېښنا به کله وه کله به نه وه خلک به له ستونزو سره مخ وو ځکه چې د دغې سیمې خلک دوکانونه خیاطۍ قرطاسیې کاپي ماشینونه او نور لري چې د برېښنا د نشتون له امله به له راز راز ستونزو سره مخ وو. د دوی په باور چې اوس په د یادې برېښنا له نښلېدو سره د دوی په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. په لبنان کې د حماس سختدریزې ډلې د یو مشر وژل کېدو خبرګونونه پارولې او سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. تفصیل اسدالله الدین ناورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروري وژل کېدل به عواقب ولري. د جرمنی د ډی پی ای خبری اجانس په وینا ښاغلی اشتیانی ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرې دوته لمن وهي. حماس سختدریزه ډله چې امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني له تیرو نږدې 3 میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروري د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له 8 وروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروري په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او د دغه ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پړه پر اسرائیل وراچوي خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې د اسرایلو جګړیز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بلورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید غندلی او دای د پټکو د اسرایلو نوې جنایت بللی دی. هغه زیاته کړي چې اسرایل غواړي لبنان لا کړکیچن کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې اسرایلی پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړی درجه احضاراتو کې دي. د اسرایل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقبو ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سخدریزه ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمتا کړل، اسرایل په ځواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې د خصوصي لوسي اوس د کون کې خون کې مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او موسسې د حکومتي خونځیو په شان د خصوصي خونځیو سره هم مرسته وکړي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې ورو.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي خونځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړي، اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12 ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډېر کړي تر څو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو لپلوه اوګه پوګه مساوي کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12 ټولګي فارغ شامزار مشاد راډیو ته ویل
مونږ پر ځونګي کې غواړو چې د خپل خیندې د پاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو په بریالیتوب سره پاتو ورسو غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړ زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12 ټولګي فارغان وایي کچېری د خوانځي مسؤلین او اداري وکولای شي ورکل شوی تدریسي نصاب په خړول ټولګي کې پلي کی زده کوونکې بل وړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډیر ستونزې ونه لري. د 12 ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي
موږ په ډېر ښه کیفیت سره زده کړې تر سره کړې دي او ان شاء الله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او داشان پانتون کې ان شاء الله خیره سړلنه به ولرو.
د خصوصي خوانځي مسؤلین وایي کچېری د یادو خوانځي د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات زنوز دکړی زو توکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونی په برنامه کې خصوصي سکتور ته هم پامو کې دا بهیر به نور هم چټک او غزمن شي. د الازر خصوصي خوانځي امیر محمد راز وحدت ویل
مخصوص جوازونه درو چې غیر جملې څخه یو د تجارت او صنایع او جواز د معرب جواز دی او دریم جواز موږ د پر اغا د شرولې جواز دی وستون زده. دوهم د مالیات د ایمی معافیت د مکتملیات به زیات دي او دریم د معرب جواز باید د پانتون په سر د ایمیش.
یاد دیوی د خصوص په مرکز اولسوالی کې دا مهال یو سر یو د خصوصي خوانځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي خوانځي خوریز بهیر د 1928 تنو خوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې لدې جملې 15 یا تنې خزینه خوونکي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته په نورستان کې خلک د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو له کمزورتیا او نشټوال شکایت کوي. د دوی په وینا چې له هم پونه او میاشتو د خپل دوستانو او خپلوانو له حاله بي خبر وي. ورزول سیمې نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي اوسه هم د ولایت وګدې درې او لري پرتی سیمې له ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو به برخې دي. د دوی په وینا چې کله هم ورته اړین کار پیدا شي نو په ساعتونو په پخو غرنې لاري وهي او بیا د انټرنیټ او ټلیفون ساحې ته داخليږي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکو قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل د یادو اسانتیا ودنشتون پوجه اوس هم په اونۍ او میاشتو د خپلو دوستانو او خپلوانو له احوال به خبره وي.
څلور ساعته پیاده روي مې کړې یو ځای تر غلی هم چالتو قومندانی کې یوازې وای فای د طریق نه واتس اپ کار کوي. زمونږ په مجموعن ستونزه په د ارتباطي وسایلو کې ډیر زیات دی. ټلیفون دلته کار نه کوي، هیڅ یو شبکه کار نه کوي او انټرنیټ کار نه کوي او دا ستونزه دومره زیات دي چې ورځ ورځو کې البته مونږ یو بل نه خبرېږو چې روابط چا سره قائم کو، نو دا هم ځکه ستونزه ده. نو
ته هغه په خبره چې نه په اسانه د چا احوال اخستلې شي، نه چاته د مړي ژوندۍ خبر ورکولې شي، او نه هم کوم دفتر او ادارې ته اسناد لیږلې شي. همدا لامل دی چې له هر څه بې خبره او وروسته پاتې دي. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په ژمي کې د نورستان تعلیمي او تحصیلي ادارې رخصت وي، زده کوونکي او محصلین غواړي چې آنلاین زده کړې وکړي، خو د انټرنیټ نشتوالي له امله له زده کړو او د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې دي.
کامدیش ولسوالۍ په ټولو ساحو کې برګمټال د نورستان ولایت غربي طرف ته نورګرام دواب منډول سربیره د وایګل واما حتی په مرکز کې باید ځایونو کې زمونږ مخابراتي شبکې درست کار نه کوي، انټرنیټ خو بیخي کار نه کوي. په دې ژمي ورځو شپو کې محصلین د رخصتي ورکړې ده، خو له بده مرغه په دې نورستان نه خپل داخل پوهنتون کې د ولسوالۍ زده کوونکي محصلین دي اوس رخصت دي، هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، هغوی آنلاین زده کړې له کوم ځای څخه واخلي.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دوی ته هم د تلیفون او انټرنیټ اسانتیاوي چمتو او له اوسنۍ ستونزې بهر کړي. په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین بیا وایي په شاوخوا 2.5 کالو کې د ولسوالیو په مرکزونو او مهمو ځایونو کې خلکو ته د اسانتیاو چمتو کول په خاطر د تلیفون او انټرنیټ شپاړس ستنې لګولې، او کوم ځایونه چې پاتې دي هغوی ته به هم ډیر زر د تلیفون او انټرنیټ خدمات چمتو کړي. د یاد ریاست مسؤول مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دولس اډونه فعال شوی دی لله الحمد، موږ پلان کې لرو ان شاء الله چې نورستان ولست لپاره په ټولو ولسوالیو باندې د سلام مخابراتي شرکت لخوا تقریبا شپاړس اډونه په ولسوالیو باندې نصبو، چې باغی کې به مکالمات هم وي، باغی کې به انټرنیټي خدمات هم وي، او دوه اډونه په نورستان کونړ سرکونه چې ان شاء الله په دې باندې نصبېږي. موږ ټول ولست دا ډاډ او اطمینان ورکو چې نورستان هغه ساحه چې هغه محروم دي د مکالماتو نه د انټرنیټ نه، ان شاء الله ټول به د سلام مخابراتي شبکې په مټ باندې ان شاء الله وصل شي.
په نورستان کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کمزورتیا او لنشتون شکایت کوي چې د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک ورته ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجر سوي ایتیاټون خیبر چوک څخه مطلب په زور زیاتی باندې موږ اوږه افغانستان ته را انتقال شوي، زموږ سره ډېره ښه وځه په انساني صحیح صورت باندې سوې ده، موږ خپل ملک ته راغلي، موږ ویاړ په کوو، زموږ سره ډېرې ضرورې مرستې کړې دي، دا موږ دا ښه نو ساده کولی. او پر دې سربېره راغلي خپل زموږ د پاره د ولایت کلستان د ولسوالۍ زموږ سره دلته سرې میاشتې موسسه زموږ سره ډېره غمګیني کړې ده، او زموږ سره ډېرې د مرستې په ښه تعداد یې موږ روزلي وروره.
نو پر ډاک باندې راغلي د مجبورۍ د وجې خپل وطن مو دی راځو، هر وخت چې راځو نو اوس راغوښتي هلته ماجر په عذاب او سخت به وهلې ټکولې ظلمونه یې ورسره کول. دوه کلن مرتلي دي پاکستان ته، تر دا اوس پورې ظلمونه وه، موږ چې مرګ دی که ژوند دی خپل وطن ته ولاړ شو. نو وځه د څه څه مردا غواړي چې دا کومه کوله کې چې کی په موږ څه جمع را روان دي، دا بوټي غواړي کور مور غواړو کرایا غواړو کرایا غواړي کور نسته ځای نسته، په ولا کې دغه نه پیسې موږ سره چې موږ خپل کور ته شیراو راوښتي ماجر خلک په نور صد ملل څه غواړي چې کومک موږ سره وکي نغده مرسته وکي کوروم سره سره وکي چې موږ سره پاکستان ډیر ظلمونه کړی، موږ ډیر دربدار کړی. نو موږ وطن دی پر وطن دی چې نو کار سره نو روزګار سره چې موږ ته کار یو کتار ته پیدا کی، نو موږ دا کومه غواړو ټول ملل متحد څخه د ټول مرکز څخه.
پاکستان حکومت د ټیم خوند نشته ولا کسه رور خلک تنګي خلک په زور باندې وایي د کورن نړۍ مخکې نړول وو، خدای وو څه گزاره وسو وسن خامہ خار رور خلک رئیس لري دي خپل زرال ولا شل شپې کړي په زړه بندین کې پروتو د زغې وږي تخسری بیزته د زیاتې کې په دیوال د نړۍ د تولار سره ته پېښ بیا را نه شي دي دا غوې د ملک په دلو ترې زبرې ور باندې فهم ماجر هم ماجر هم ماجر ور وټل مې کوو. دا
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د دې خبرې خبرونه دوی منی مې تر رسیدو په دوی منی مې کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات لاندو خبرونه.